درنو دوستانو ستړي مشي اجملند ماو دی ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. پایل هم د دې سات الله خبرونو کو د تورخم دروازه نن د امو ویزلرونکو مسافر او واجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په تورخم کې د طالبانو د حکومت وی سرچینی ازادي رادیو ته ویل چې په ځای وخت نیم بجې ویزلرونکو مسافر ته د امنیتی سکرینینګ وروسته د کرخې بل غاړې ته د وختو اجازه ورکړل شو. د سرچینی ویل کسام د مسافر غنه غونه زیاته ده خو تا ګراتک په عادي ډول دوام لري. ټاکل شوی و چې دا دروازه پرون د جمعې په ورځ د امو ویزلرونکو مسافر پر مخ پرانستل شي، خو پاکستانی اړخته د ځینو تخنیکی ستونزو له امله تر ننه پورې ځنډې دلې وه. دا دروازه د تېرې فبروري میاشتې په 21مه د پاکستان سرحدي ځواکونو لوري ظاهرا کرخې ته نږدې د طالبانو د حکومت لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په غبرګون کې تړل شوې وه، چې له امله یې دواړو غاړو ته په تېره یوه میاشت کې په زرګونو مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټر بند پاتې وو. د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د اوښتو او راوښتو مهمه دروازه بلل کېږي. دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لاره هم ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي ډیر زر به په ناروی کې د افغانستان سفارت بیرته کنسلي خدمات پیل کړي. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په دې اړه یوه خبرتیا خبره کړې چې پکې په ناروی کې میشتو افغانانو او نورو مراجعینو ته خبر ورکړل شوی چې په پلازمینه وسلو کې به د افغانستان سفارت کنسلي خدمتونه د 1404 هجري لمریز کال د وري له 4 نیټې بیرته پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د بهرنیو چارو وزارت د کنسلي خدمتونو بیا پیل یو مثبت ګام بللې. د ریپورټونو له مخې په وسلو کې د افغانستان سفارت د 2023 میلادي کال د سپتمبر په 12مه د ناروی د حکومت په غوښتنه وروسته لاغې خپل فعالیتونه ودرول، چې د طالبانو حکومت د 2023 کال په جولای میاشت کې اعلان وکړ چې نور به په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو چې چارې پخواني حکومت چارواکي سنبالوي له لوري صادر شوي اسناد ونه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د محمود شاه حبیبي د برخلیک پاړه چې ویل کیږي له طالبانو سره بندي دي اندېښنه وښوده. د دې وزارت ویانې ټامی بروس پرون جمعه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې موږ د محمود شاه حبیبي او نورو امریکایانو چې لا هم په افغانستان کې بندیان دي روغتیا ته ژور اندېښنه لرو. نوموړي زیاته کړه چې په بهر کې د امریکایي وګړو خوندیتوب او امنیت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوړو لومړیتوبونو څخه دی او موږ هیواد ته د هغوی د ستنولو لپاره په نه ستړي کیدونکي ډول کار کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي د ښاغلي حبیبي چې افغان ټبره امریکایی دی او په افغانستان کې د نورو بندي امریکایي وګړو په اړه اندېښنه داسې مهال څرګنده کړه چې په دې هیواد کې بل امریکایي وګړی جورج ګلزمن د پنجشنبې په ورځ د طالبانو له بنده خوشې شو او پرون متحده ایالاتو ته ورسېده. نوموړی کابل ته د یو امریکایي هیئت له سفر او د طالب چارواکو سره د دې هیئت د غړو له لیدنې وروسته خوشې شو. په دې هیئت کې د یرغمل شوو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی ادم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد شامل وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق د طالبانو له حکومت وخت چې د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز سمدستي لغوه کړي. یونیسف نن په یو بیان کې ویلي چې افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره په دې هیواد کې 400,000 نور نجونې د زده کړو له حق څخه محروم شوي دي. په دې سره له زده کړو څخه د محروم شوو نجونو شمیر له 2,200,000 واوښت. د دې ادارې اجرایوي مدیرې کاترین روسل نن په یو بیان کې ویل که چیرته دا بندیز دوام عمومي تر 2023 کال پورې بل 4 میلیونه زیات نجونې د زده کړو له حق څخه محروم شي. روسر ویلي چې دا بندیز د میلیونونو نجونو ژوند په خطر کې اچوي او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ویجاړوونکي پایلې لري. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د اټکل له مخې د افغانستان 80% وګړي کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. په هغه اعلامیه کې چې نړیوال سره صلیب نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې، ویل شوي چې اوبه په افغانستان کې یوه حیاتي موضوع ده چې پر عامه روغتیا، د خوړو پر خوندیتوب او اقتصادي پراختیا اغیز لري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې همدارنګه ویلي چې په 2023 کال کې د ادارې توانېدلې چې په افغانستان کې له 1,900,000 زیاتو کسانو ته د پاکو اوبو زمینه برابر کړ. او د نیجر په جنوب ختیځ کې پرون جمعه پر یو جماعت د سختدریزو اسلام پالو لوري د برید په نتیجه کې لږ تر لږه 340 ولسی وګړي وژل شوي دي. د نیجر د دفاع وزارت ویلي چې په دې برید کې چې په کوکورو کلیوالي سیمه کې ماسپخین د لمانځه پر مهال شوی دی، دیار لستنه سخت ټپیان شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. وابوري چې د تورخم دروازه د عامو ویزلرونکو مسافرو او عجلو ناروغانو پر مخ نن پرانستل شو.
تاګور اتاګ نه فار اخلاص سره هغه ویزه والا چار څو کیمرو نه کوله چې تاګور اتاګ
د سره صلیب د نړیوالې کمیټي له هغه خبرداري مو هم خبرو چې وایي په افغانستان کې اتیا سلنه خلک کافي او پاکو بوته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق د طالبان نغوښتې چې د نوي تعلیمي کال د پایل سره 400,000 نور نجونې چې له زده کړو محرومې شوې دي دوی ته بیرته د زده کړو شرایط برابر کړي.
پروسه کالم بس خدای پاک تیر کړه سکار به خدای تیر کړي چا تور او چا سپور او پړه مې سوې مرسته چا ماجرینو سره نه ده کړې.
دا د روژی د رنگونو نه یو رنگ دی. د روژی رنگونو کې ستاسو پیغام نام راخلو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د تورخم دروازه د عامو ویزلرونکو مسافرو او عجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې د دې دروازې د بشپړ خلاصېدو خبر ورکړ. په تورخم کې د طالبانو د حکومت وی سرچینې هم ازادي رادیو ته وویل چې په ځایي وخت ته 9 بجې ویزلرونکو مسافرو ته د امنیتي سکرینینګ وروسته د کرخې بل غاړې ته د اوختو اجازه ورکړه. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
له نه ویشت ورځنی ځند وروسته نن شنبه د مارچ 22مه د تورخم دروازه د عامو ویزلرونکو مسافرو او عاجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې په یو بیان کې د تورخم د کمیسار مولا عبدالجبار له قوله ویلي چې له ترانزیت وروسته نن دغه دروازه د مسافرینو او هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شو. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته وویل چې سهار په ځایي وخت 8:30 بجې ویزلرونکو مسافرو ته د امنیتي سکرینینګ وروسته د کرخې بلې غاړې ته د اوختو اجازه ورکړل شو. نو موړي ویل چې څوم د مسافرو غنګونه ډیره زیاته ده خو د خبره خای د دوه یا درې ورځو په تیریدو سره تګ راتګ عادي شي.
تورخم دروازه خلاصه ده رشته دا اول ورځ د خامخه رشته نور دروازه خلاصه ده رسید تاګور اتاګ د فار اخلاص سره هغه ویزه والا چار څو کیمرو نه کوله چې تاګور اتاګ
کڅوم ټاکل شوی و چې دا دروازه پرون جمعه د مارچ په 20مه د عامو ویزلرونکو مسافرو پر مخ پرانستل شي خو پاکستانی اړخته د زینو تخنیکی ستونزو لامل وزندیده. په همدې حال کې د تورخم خارګوټي یو شمیر اوسیدونکو وای دغه دروازه د دواړو لورو ځای اوسیدونکو لپاره د رزق د ګټلو او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګری وسیله ده او دا چې پراتلونکو کې ستونزې باید د ډیپلوماټیکی لارو حل شي. د تورخم خارګوټي اوسیدونکو مشرف ازادي رادیو ته وویل
دا خود اصل کې د دغزو یو خلکو د پوره د رزق ګټلو یو وسیله ده. د خلکو کوروبور شټ شو روزګور شټ شولو کم تجارتون دي دغه کور شټ شولو نو البته په مخ کې حالات لم قاتل سره چې څه مسائل روشي سیاسي مسائل نو په هغه نه دی په کور چې د دروازه باندې شي.
د تورخم دروازه د 3 فبراير په 20مه د پاکستان سرحدي ځواکونو لوري ظاهرا کرخه تنګ دي د طالبانو لوري دی وی امنیتي پوسی د جوړیدو په خبرګون کې وټړل شو. په دې موده کې د دواړو لوري ترمن سخت نه ختي هم وشو چې لاملای مرګجوب لا هم واوخته. خو د 3 چهارشنبه پورې د دواړو لوري د قومي مشرانو سوداګرو او چارواکو ترمن سر بحثونو او ناستورو سیوازي د ترانزیت لپاره پرانستل شو. د دې دروازې د بندیدلو لامل په 3 نګ دي ډیر شو ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه مسافر او سوداګریزو توکو بار موټری بند دي. ته شوی وی د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د اوختو او راوختو مهمه دروازه بلل کیږي چې د غیر رسمي معلوماتو پر بنسټ هر ورځ پرې نګ دی لزره مسافر تګ را تک کوي. دغه دروازه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره هم تر ټولو مهمه لار بلل کیږي.
په تورخم کې د پاکستان د ایمیګریشن چارواکو هم د ازادي رډیو مشال څنګه ته ویلي چې په پوله چې د تګ را تګ د سمبالولو د نظام یا بارډر منیجمنت سیستم کې کومه تخنیکی خرابي پرون پیدا شوی و غلری شوی ده او د پاسپورت او ویزه لرونکو کسانو لپاره په پوله د تګ را تګ اجازه ورکړل شوی او د لړۍ بیرته پیل شوی. په دې اړه به سیمې د مشال رادیو د خبريال فرهاد شینواری ریپورت واورو.
په تورخم کې چې کوم د پاکستان د ایمیګریشن چارواکي دی وغو سره مونږ خبرې وشوې نو دی ویل چې نن هلته کې کومه په بارډر منیجمنت سیستم کې خرابي راغلی و هغه لرې کړل شو او باقاعده په دې دروازه باندې افغان وګړو چې کوم دی الی افغانستان ته چې پر واوختل او تګ را تګ په دې باندې پیل شو. خو دوی دا خبره وکړه چې په دې دروازه باندې یوازې هغه خلکو ته اجازه ورکوي چې چا سره پاسپورت او ویزه او چې چا سره تذکیره وي نو هغوی ته په سختۍ سره ویل شوي چې تذکیره باندې به تګ راتګ فی الحال بندي تر اوسه پورې. نن به مطلب دی چې یوازې هغو کسانو ته اجازه وي چې باقاعده هغوی سره پاسپورټ وي، په هغې کې میادي، بیا مطلب هغوی په ویزه باندې راغلي او اوس بیرته هغوی افغانستان ته وړي. نو نن دغه دروازه خلاصه کړل شوې ده. په تورخم کې رش جوړ دی، ځکه چې هلته کې هماغه مله عمله ډېره نشته دی. ایف آی اے د امیګریشن چې خلکو له پاسپورټونو باندې دخولي او خروجي ټاپې لګوي، خو په مرحله واره توګه به دغه خلک افغانستان ته پرې واوړي او افغانستان لوري نه چې کوم خلک راځي پاسپورټ او ویزه دا به پاکستان ته پرې راداخل شي، بلکې د هغوی راداخلېدل شروع شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف وايي طالبانو سکل د نوي تعلیمي کال لا پایل سره د نجونو د زده کړو باندې د بندیز په دوام څلور سوه زره نور نجونې هم له منځنیو زده کړو محرومې کړې دي. یونیسف نن شپه په تازه بیان کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له منځنیو زده کړو د بې برخو نجونو شمیر له 2,200,000 اوړي. ځینو نورو نړیوالو بنسټونو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا بندیز یې جنسیتي تبعیض بللې. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نوی 1,404 ښوونیز کال پیل سو، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز درې کاله پوره سول او سلګونه زره نجونې سږکال هم له زده کړو بې برخې سوې. یونیسف نن شنبه د مارچ په 22مه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیل سره نږدې 1,400 نور نجونې هم د زده کړو له حقه بې برخې سوې او په دې سره دا شمېر 2.2 میلیونو ته ورسېد. د بیان کې د یونیسف اجرایوي مشرې کاترین راسل په حواله راغلي چې له دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې د نجونو حقونه نقص سوي او په ټکو یې اوس باید ټولو نجونو ته ښوونځیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل سي. په همدې حال کې له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي سږکال یې هم ښوونځیو ته د تګ هیله لرله، خو طالبانو بیا هم د زده کړو اجازه ورنه کړه. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا او د کندهار ولایت اوسیدونکي پښتني ازادي راډیو ته وویل
دا د نوی کال هم راغلو، موږ هم داسې د یو نامعلوم برخلیک سره مخ کیږو او ښوونځی ته د تګ اجازه نه راکول کیږي. نهیلی شوي یم ډېره او د راتلونکي په اړه له طالبانو څخه غوښتنه لرم چې اوس هم لا ناوخته شوی نه دی، اوس دې موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکړي او له نړیوال څخه دا غوښتنه لرم چې دوی دې په طالبانو باندې فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکړي.
شپږم ټولګي څخه پورته دغه نجستم په نوم مکتبونه لري شروع شوي، دا باید شروع شي. د لور چارواکو سمو دا غوښتنه ده چې باید دا مکتبونه شروع شي. د خیابي سلرم کال دا وره
د ملګرو ملتونو د ماشومان وشي صندوق یونیسف خبرداري ورکړای چې که د نجونو پر زده کړو بندیز تر 2013 کال پورې دوام وکړي، له 4 میلیونو زیات نجونې به منځنیو ښوونځیو کې له زده کړو بې برخې سي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم په خپله ایکس پاڼه د جمعې په ورځ د مارچ په 21مه ناوخته لیکلي چې افغانستان کې ښوونځي بیا پرانستل سول، خو په ټکو یې طالبانو د جنسیتي تبعیض له امله له شپږم ټولګیو پورته نجونې پکې له زده کړو راګرځولې دي. ښاغلي بنت ویلي طالبان باید حساب ورکړي ځکه په ټکو یې غوره باکیفیته او هر اړخیزو زده کړو ته لاسرسی ټولنه کې بشري حقونو ته درناوی تضمینوي. د ښځو سولې او امنیت لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ د جمعې په ورځ د مارچ په 21مه په ملګرو ملتونو کې د ښځو د وضعیت په اړه د یادې ادارې کمیسیون سی ایس ډبلیو له 9 شپېتمې غونډې وروسته په خپل ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ټینګار کړی چې له دریو کلونو راهیسې د طالبانو سیستماتیک ځپل افغان ښځې او نجونې د زده کړو په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې کړي دي. د انسټیټیوټ ویلي دې بندیز نه یوازې د نجونو انفرادي ظرفیت کمزوری کړی، بلکې د افغانستان اوږدمهاله سوله، امنیت او پرمختګ هم له خطر سره مخامخ کړي دي. د زده کړو د حقونو فعالین وایي که دغه بندیز ته دوام ورکړل سي ناورینونه به وزېږوي. د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
منصفانه زمونږ ملیونونه نجونې د تاسو تعلیم نه محروم دي او دا یو فاجعه ده، یو بحران ده، ناورین ده په افغانستان کې. او سرپرست حکومت اجازه ورکړي چې د دی ټولن نیمایي برخه هغه درس وایي تعلیم وکي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي منصور احمد حمزه او د دوی د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د طرز عمل جوړېدو باندې کار روان کړای او د خپل مشر امرسانی ته پته مدي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه چې د ګڼو نړیوالو سازمانونو ادارو او هیوادونو خبرګونونه یې راپارولې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وای د افغانستان شاوخوا 30% اوسیدونکو کافی اوبو ته لاسرسی نه لري. د کمیټې د مارچ په 22مه د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکسپان لیکلی چې اوبو ته نه لاسرسی عامه روغتیا، غذایی امنیت او اقتصادي پرمختګ اغیزمنوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د همدې ورځې په مناسبت له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره د افغانستان د طبیعي یخچالونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. تفصیلي په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پاک اوبو ته د خلکو د لاسرسي په اړه لا لوړاندې اندېښنې موجود دي. تازه د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی ویلي د افغانستان شاوخوا 30% اوسیدونکو کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. د کمیټې د مارچ 22مه د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې اوبو ته لاسرسی په افغانستان کې مهمه موضوع ده چې دا ستونزه عامه روغتیا، غذایی امنیت او د دې هیواد اقتصادي پرمختګ اغیزمنوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي چې د افغانستان یخچالونه د کرنې لپاره اړین اوبه برابروي، خو د اقلیم د بدلون لامله د دغه یخچالونو چټک ویلې کېدل د اوبو لګول او د خوراکي موادو تولید ګواښي. اف ای او د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن په خپل ایکسپانه له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره د افغانستان په طبي یخچالونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د څښلو او د کرنی ځمکو د خړو بولو لپاره د اوبو د کمښت سره مخ دي. د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ یو اوسیدونکو نذیر سحری ازادي راډیو ته وویل دی وای د پچات سه په سیمه کې د غره د لمنې په طرف هیڅوک د څښلو پاکي اوبه نه لري. خلک لړی رسول سره مخ دي، هغه کسان چې توانای لري هغه د زنونو لپاره جواري برمی وستلې، خو خلک لړی رو سیمو د خپل کورنۍ لپاره د څښاک پاکي اوبه راوړي. کروندګر خیر الله چې د هرات د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکو دی وای د زمکو د خړو بولو لپاره د اوبو د کمښت لستون سره مخ دي. دی وای لبد مرغه د زمو لپاره په یو جدي ستونزه بدله شوې. ډیری بزګران او کروندګر د خپلو کروندو د خړو بولو لپاره خپلو ساګانو نه ګټه اخلي، خو دا 30 روپۍ څخه اړتیا لري، ځکه باید لمریزي شیشي ولګول شي، خو زموږ ډیری کروندګر دا توانایي نه لري. د اوبو د برخې یو شمېر متخصصین په افغانستان کې د اقلیمي بدلون منفي پایلې، اوبو ته د خلکو د اړتیا او ډېرېدل، د ابي اوبو د سرچینو کمیدل او د اوبو د مصرف په برخه کې د یوې روښانه پالیسۍ نه موجودیت په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بولي. له ډلې ډاکټر فیاض عزیزي ازادي راډیو ته وویل دی وای د دې ستونزې د حل لپاره د اوبو د وړو بندونو جوړول اړین دي. د غراز باید د اوبو په بې ځای مصرفولو کې د خلکو رول ډیر اړین دی. حکومت باید په دې برخه کې سخت قوانین عملی کړي ترڅو د اوبو د بې ځای مصرف مخه ونیول شي. د دې ترڅنګ باید حکومت د اوبو د مدیریت لپاره پالیسیانې رامنځته کړي او د دې لپاره باید ځانګړي بودیجه وټاکل شي ترڅو اوبو مدیریت او د اوبو د بحران مخه ونیول شي. د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت ویان اختر محمد نصر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د تیر مریض کال د هود په شپږمه د دې وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر په کابل کې د اوبو په نړیوال کانفرنس کې ویلو چې اوس مهال د افغانستان 15% خلک د څښلو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. نوموړي لسیزې جګړې په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی، وچکالي او اقلیمي بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بللي وو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د ازادي راډیو دا اوس هم یو نړیواله موضوع. نن په مسکو کې د کنسرتونو پر تالار د تیر کال د خونړي برید یو کال پوره شو. د دې برید مسولیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیسته ورسته په روسیه کې د منځنۍ اسیا پر کډوالو فشارونه زیات شو. د دې برید په تړاو د تاجکستان څو وګړي نیول شوي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د منځنۍ اسیا کډوال په روسیه کې ورسته له هغې له تاوتریخوالي او فشار سره مخ شوی چې د تاجکستان څلورات باد 2023 کال د مارچ په 22مه په موسکو کې د کنسرت پرې یو تالار د خونړي برید په تړاو ونیول شول. په دغه برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیسته 104 کسان مړه او 1500 نور ژوبل شول. د کډوالو د چارو شننکې رحمان الماسوف وای لدغه برید یو کال وروسته په روسیه کې د کډوالۍ په وضعیت کې د پام وړ بدلونونه لیدل کېږي. هغه زیاته کړه یوازې د تاجکستان د کډوالو نه بلکې د نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د ازبکستان او قرغزستان د کډوالو په وړاندې هم چلندونه سخت شوي دي. بل مسله دا ده چې د روسیې حکومت یو شمېر پریکړې اعلان کړي چې پر کارونو د کډوالو ګمارل لا سختوي. روسي چارواکو د 2023 کال په دوبی کې قانون تعدیل کړ چې پولیسو ته له محکمې پرته د کډوالو د ایستلو په برخه کې زیات صلاحیتونه ورکوي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ په وروستي راپور کې په روسیه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو پر اتباعو د فشارونو د زیاتوالي او د هغوی د غیر قانوني نیونو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. ځینې ترلاسه شوي ویډیوګانې د فزیکي حملو زیاتوالی په ګوته کوي او په یوه کې لیدل کېږي چې ظاهرا سلاوي ځوانان د منځنۍ آسیا هغه وګړي تعقیبوي او پرې فزیکي بریدونه کوي چې په تعمیراتي، ترمیماتي او خدماتي سکتور کې کارونه سرته رسوي. د محکمې له حکم پرته د منځنۍ آسیا د اتباعو د نیونو په اړه دغه راز ویل کېږي چې که دغه افراد د اوکراین په جګړه کې د برخې اخیستو لپاره نوم لیکنه ونه کړي له روسیې څخه د ایستلو ګواښ ورته کېږي. د سیاسي علومو کارپو ایمیل یورایف وای په روسیه کې مسلمانان له یوې مودې راهیسې له سختو فشارونو او ګواښونو سره مخامخ دي. د هغې په خبره په موسکو کې د کنسرتونو پر تالار له برید مخکې هم ورته وضعیتو چې تر اوسه دوام لري. هغه زیاته کړه چې دوی ولیدل چې پر ډیرو جماعتونو بریدونه وشول. پر موسکو د خونړي برید په تړاو نیول شوي د تاجکستان څلور وګړي تر اوسه نه دي محاکمه شوي، خو کله چې دوی د 2023 کال په مارچ میاشت کې په یوه محکمه کې راڅرګند شول پر بدن یې د وهلو ډبولو نښې لیدل کېدې. د دغه برید په تړاو لږ تر لږه 30 نور مشکوک کسان هم نیول شوي دي. روسیه په پراخه کچه پر کډوالو کارګرانو متکی ده چې په 2023 کال کې له مرکزی آسیا څخه نږدې 3.3 میلیونه کارګرانو په روسیه کې کار کاوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سمغه غلاسادی راډیو ناوړی د خصوصي د لشیر ولسوالۍ اړوند قدمو په سیمه کې د خصوصي او حکومتي سکتورونو د ډاکټرانو او روغتيي کارکونکو لخوا په وړیا روغتيي کم کې له زرو زیاتو ناروغانو کتنه وشو او درمل ورکړل شو. خصوصي ډاکټرانو وایي چې لدې کارې موخه له هغه بي وزن ناروغانو سره مرسته ده چې د اقتصادي ستونزو له کبله د خار روغتونونو او ډاکټرانو ته نشي ورتلې. نور تفصيل د نجيب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
په خوست کې د روغتیا د برخې د خصوصي او حکومتي سکتور لخوا د وړیا روغتیاي کمپونو په سلسله کې دا ځل شاوخوا 155 ډاکټران او روغتیاي کارکونکي د ترزه یو اولشیر ولسوالۍ اړوند د قدم لري پرتی سرحدي سیمې ته ولاړل او هلته د سلګونو ناروغانو کتنه وکړه. هغوی ته لابراتواري معاینات وکړل او وړیا دوا درمل ورکړل شول. ډاکټران وایي د دې یو ورځنۍ کمپونو لارې غواړي د هغو ناروغانو معاینات وکړي او وړیا دوا درمل ورکړي چې بي وزن دي او د خار روغتونونو او ډاکټر ترانو ته د ورتاګ وسینه شته. د خوځ د ډاکټرانو د خپلواک اتحادیه مشر ډاکټر عبدالحکیم زدران مشال راډیټو ویل
موږ پلان د زرو مریضانو و چې تر زرو پورې مریضانو وګورو ځکه روژه ده. خدلته چې حالات ګورو مریضان هم زیات دي نو موږ تر اوسه پورې 3000 ورقه د مریضانو ته توزیع کړي دي. د 1.5 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې موږ دوايي راوړي د ګورو چې موږ څومره رسیدګي کولای شو.
د ترزه یو علیشیر ولسوالۍ د قدم اوسیدونکو له ډاکټرانو او روغتیاي کارکونکو په دې خوخي سرګندوي چې د ناروغ نو د درمانن لپاره سیمې تورغلی خوای خلک غریب دي او د وړیا درمانن دا ډول برنامه دي نوري هم جوړ شي. دوه تنه ناروغ لرونکو فضل خالق او طيب ویل
داغه خو بیوارز مریضون علاج نه کی دی باید بار بار روشه به مریضون علاج وکي بار بار باید بمکلی تنا باید ټول تنگی ته باید زنر د حاضر کی ځکه چې موږ خلک ډیر غریب خلک دي.
ما زه خپل مریضان دي پر غلین چې د مریضان شکر الحمدلله ته دی وشو خدا په ورز نه کیږي دا به نور غم داسه وغځوي.
د ترزی او علی شیر ولسوالی د قدم وسیدون کی وای پوتیر جمهوریت کی دوی سیمه ته د کلینیکونو لپاره ودانه جوړ شوې، خو تر اوسه یې روغتیایي خدمتونه نه دي پیل کړي. ځایي اوسیدونکي مزمل افغان له اړوندو ادارو او موسسو وغوښتل چې یاد کلینیکونه فعال کړي.
د ساتامې د ریاست نه موږ غږ دی چې هغه کلینیکونه چې په همدې ولسوالۍ کې غیر فعال دي، چې تمرینونه هم شتون لري، د دوی پالې کولو کې د دوی نه غوښتنه لرو.
یاد دي وي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بیوزلۍ د کچې لوړېدل، د روغتیا له سکتور سره د نړیوالو مرستو کموالی، د روغتیایي خدمتونو ټیټ کیفیت، د معیاري روغتونونو کمښت، لرې پرتو سیمو کې د ښځینه متخصصینو نشتوالی او د درملو د کیفیت ستونزه افغانانو ته د مناسب روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په مخ کې له بنسټیزو ننګونو ګڼل کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان کې د بندي افغاني له اصل امریکایي محمود شاه حبيبي د روغتي حالت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې. د دې وزارت ویاندي ټامي بروس پرون نو وخت په خبري غونډه کې ویل چې د هغه په افغانستان کې د نور امریکایي بنديانو د خوشی کولو هڅې روانې دي. نور تفصيل په دې رپورت کې.
د طالبانو د حکومت لبنده تر دوه کلونو زیات بند وروسته د امریکایي وګړي جورج کلزمن د خوشی کېدو سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د افغان الاصله امریکایي بندي محمود شاه حبيبي د روغتیايي وضعیت په اړه په ژوره توګه اندېښمن دي. د دغه وزارت ویاندي ټامي بروس د جمعې په ورځ د مارچ په 20مه د دغه وزارت په یوه خبري غونډه کې وویل چې د هغه او په افغانستان کې د ځینو نورو امریکایي بندیانو د خوشی کولو هڅې روانې دي.
We remain deeply concerned about the well-being of Mahmoud Habibi and other Americans still detained in Afghanistan.
اون په ژوره توګه د محمود شاه حبيبي او نورو امریکایانو د روغتیا په اړه اندېښنې چې له هم په افغانستان کې بندي دي. لیواد بهر د امریکایي وګړو امنیت او خوندیتوب د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لپاره له تر ټولو مهمو لومړیتوبونو دي، او موږ په نه ستړي کېدونکي ډول کور ته
د آزاد اروپا آزادی رادیو د خبر مرکزی څنګه دراپور لمخې ودیر سکلان محمود شاه حبيبي چې د افغانستان په تیر جمهوریت حکومت کې د ملکی هوایي چلن ادارې مشر و د 2022 کال په اگست میاسکې ونیولسه. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد پر دې اړه زموږ پوښتنې جواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت له هغه مهاله تر اوسه دا خبره رد کړې چې ګواکې محمود شاه حبيبي چې افغان الاصل امریکایي دی د دوی په زندان کې وي. ازادي رادیو له پرله پسې هڅو سره سره د محمود شاه حبيبي له کورنۍ سره په اړیکه ونتوانېده، خو کابو دوه میاشتې وړاندې د هغه ورور احمد شاه حبيبي د امریکا او افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر مهال ازادي رادیو ته ویلي و چې طالبانو په دې تبادله کې د محمود شاه حبيبي له شاملولو ډډه وکړه. دوه میاشتې مخکې راین کاربټ او ویلیام مکنټي دوه نور امریکایان چې په افغانستان کې نیول شوي و د طالبانو د یو غړي خان محمد په بدل کې چې په کالیفورنیا کې د مخدره موادو د قاچاق او ترګرۍ په تور په عمري بند محکوم شوی و تبادله سول. دا په داسې حال کې ده چې جورج کلزمن د اتلانتا اوسیدونکی او د الوتکې میخانیک د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي له لومړي سفر وروسته د مارچ په 20مه په کابل کې راخوسېسه. کلزمن په 2022 کال کې افغانستان ته د یو توریستي سفر پر مهال د طالبانو د ډوري نیول شوی و. له دې سره د نړیوالو چارو ځینې پوهان وایي که امریکا پر طالبانو فشار راوړي او له نرمۍ کار وانخلي، ممکن طالبان محمود شاه حبيبي هم خوشی کړي. له دې ډلې میرویس آشفته د شنبې په ورځ د مارچ په 20مه له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
محمود شاه حبيبي په حق له اول سر کې باید طالبان دا اعتراف وکړي چې د موجودیت لري او زموږ سره په بند کې دی، او طالبان طبعا غواړي چې هر څنه امتیازات وغواړي، مګر که پوه شي چې امریکا پر دغه مسایلو باندې ډېر جدي دی نو د امتیاز پسې هم ګرځي نه. تر اوسه متاسفانه امریکا دوی سره په توافق کې دی. که دغه مسایل دوی درک کړي چې دا ډېر جدي خبره ده، نو حتما خپل موضوعګیری ته تغییر ورکوي.
د یادونې ده چې د محمود شاه حبيبي کورنۍ تر دې وړاندې په خواله رسنیو کې هغه خبرې سوي اوازې رد کړي چې ګوندې د ده نیول په کابل کې د القاعده ډلې د پخواني مشر ایمن الزواهری له وزل کېدو سره تړاو لري. د ښاغلي حبيبي د کورنۍ غړي چې د هغه د زر تر زر خلاصون غوښتونکي دی وایي چې حبيبي په وروستیو کلونو کې په یو خصوصي شرکت کې کار کاوه، او تر هغه وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ملکی هوایي چلند د ادارې مشر و.
دروژې رنگونه
مې صحبت خانه د ننګرهار ولایت ته چې نو لسوالین مې سره اړیکه نیولې ده. الله روزی بس تیریگی، بس دا غریبانو نو خارانو روزی دی تیریگی، الله دی پټول و رحمیږي. پرو سکالم بس خدای پاک تیرا کوم سکار به خدای تیرا کی چا تور او چا سپور او خړه ما سو ما سویز مرسته چا ماجرین سره نه دا کړي بالکل. بس ما خیره بن سټونه دی، بس کم خوارو غریبانو سره چا مرسته کړي کړي ګینه مرسته مرسته چانه دي کړي.
اوسم یو اربیا خبرونه.